آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې په کاناډا کې د یوې داسې ټولنې له رضاکار سره مرکه اورئ چې افغان ماشومانو ته کتابونه چاپوي.
اوس هم تقریبا 6000 کتابونه چاپېدو لپاره آماده دي.
د موهنجودارو ښار په اړه رپورټ د ځوان شاعر ذبیح الله بیان سره مرکه.
ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماښام دی، ما سره لاسونو کې لینده ده او ماښام دی.
لنډ حکایت که وخت وو نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعود نیازی د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت غوی یا سور د میاشتې په 25مه نیټه په بابر بڼ کې د ماشومانو د کتابونو ځانګړی نندارتون پرانیستل شو. دغه نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت، ګویټه انستیتوت، کابل پوهنتون، د ماشومانو د ملاتړ، د پوستې او د کتاب خپرونکو د ټولنې په همکارۍ جوړ شوی و. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، لومړی د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوستل شو. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو معین سید فاضل سانچارکی تر لنډو خبرو وروسته نندارتون پرانیست. په تېره اونۍ کې شپږ نور نندارتونونه هم جوړ شول. په همدې اړه په روانه خپرونه کې مرکه هم اورېدلی شئ. زهرا برېښنا پنځه انځور شوي آثار د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د باختر اژانس د خبر له مخې زهرا برېښنا چې په المان کې ژوند کوي، د هیواد د مشهور انځورګر، رسام، شاعر او لیکوال استاد عبدالغفور برېښنا په نامه د یو مرکز د جوړولو غوښتنه کوي چې د هنر او ادب د دغه ستر هنرمند پاتې آثار پکې وساتل شي. نوموړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د دغه ټکي په بیانولو سره د دغه وزارت د همکارۍ غوښتنه وکړه. په مقابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د زهرا برېښنا د دغه هنري او فرهنګي کار په ستاینې سره وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت هڅه کوي چې د دغو آثارو د ساتنې لپاره چې له المان څخه به کابل ته رالېږدول کېږي مناسب ځای برابر کړي.
اوپوپوکس ادارې له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر 4 میلیونو ټوکو ډېر کتابونه ویشلي دي. دغه اداره د نړۍ د مشهورو لیکوالو کتابونه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوي په پښتو او دري ژبو ژباړي او بیا یې وړیا په افغانستان کې پر ماشومانو ویشي. دغه اداره په پام کې لري د افغانستان په نورو مروجو ژبو هم دا کتابونه چاپ او وویشي. دغه اداره په پام کې لري چې د افغانستان په نورو مروجو ژبو هم دا کتابونه چاپ او وویشي. صالح محمد صالح په کاناډا کې د دې ټولنې له میشتې و رضاکار عبدالحمید شیرزي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې تر دې شېبې په افغانستان کې د ویشل شویو کتابونو شمیر څو ته رسېدلی دی.
په افغانستان کې تقریبا 4.4 میلیون کتابونه ویشل شوي دي. په کابل کې د چاپېدو مرکز د ډاکټر فرید بزګر په مشرۍ سره دې کتابونه چاپوي. اوس هم تقریبا 6000 کتابونه چاپېدو لپاره آماده دي. تقریبا در سل تخزیات این جی اوز گروپونه او داسی خلق سر تماس لدی چی اغیر کتابونه ویشی.
تروس هم پوری مو پا کمو ولایتونه که زیاد کتابونه ویشی لدی زکر چه پزین و زیونه که نامنی هم ده نسی کولی رضاکاران چی ده غصاهو تا سفر وکی؟
کتابونه خو پا در چون وقت که دی کار کردی دی در افغانستان پا چلور دیش سر پروانسو که ویشی سوی دی
ولایت
مشکلات تا کتابونه د ان جی اوز په ذریعہ سره ویشي
او نتیجه مو هم تر لاسه کړی د کتابونو چې ویشل سوي دي چې آیا واقعا د کتابو څخه ماشومان او یا کوچنیانو استفاده کړي ده مثبته؟
د خپل د ان جی اوز او د ګروپو څخه دا فیدبیک اخی چې دا کوچنیان د کتابونو خوښوي او عموما د کوچنیان د خاصه ډیر ښه خوشگوار رزلټ راځي. د کتابونو چې دي ټول مثال کلتوري کیسې دي چې دا قصې مثال د کوشنیانو سره مثال د دې پښتونوالو کې د دې په ژبه او په پښتو او په فارسی چاپ شوی دي.
څوک دا قصې لیکي؟ لیکوالان یې لیکي که نور کسان؟
دې دا قصې چې دا د ادریس لیکل شوی قصې دي چې موږ تاسو ټول ته ادریس یو لیکوالو په افغانستان کې دا ټول دا قصې دي.
خو د کوچنیانو لپاره د کتاب یا هم د مقالې د لیکلو په برخه کې لوی ستونزې دا وی چې دغه کیسې یا دغه لیکنې باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. هغه کسان چې دغه کیسې ترجمه کوي یا لیکي، آیا دغه نکات یا دغه ټکي هم په پام کې نیسي؟
او خو دا شی باندې وی ډیر کار کړی دی، او د دې د کتاب چاپ دی او د پرنټینګ خپل په دې کې دا اکسو دا ټول شانت دي د ټول د ماشومانو سویا برابر دي، او په دا کتابو کې ډیر همکاري چې کړی دی په دا ژباړه او ترتیب کې. پلوشا بزګر سلام ترجمه کړی دی، د کیسو په پروین په جواب هم ډیر همکاري کړی دی.
بله، هو په اداره په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د کتابونو د چاپ سلسله پیل کړي، لکه په ازبکي ژبه، په نورستاني، ترکمنی او نورو ژبو چې په افغانستان کې ویل کیږي. نو فکر کوي چې په دې برخه کې په کافي اندازه لیکوال، ایډیټران یا هم ژباړون کې پیدا کولای شي تاسو؟
د دې خو د خپل همکارانو او ان جی او سره دا په تماس کې کما منطقي چې یو داسې ژبې وي چې مثال د پښتو دری څخه جدا وي، او یا لکه ازبکي، نورستاني یا ترکمني، نو دوی دغه منطقي معلومات اخلي او بیا مثال داسې څوک ته پیدا کوي چې د دې په ژبه مثال د نووس دا کار شروع دي. تابونه مثال په چاپېدو کې دي.
بله، تیر کال تاسو په افغانستان کې په پښتو او دری ژبو څومره کتابونه چاپ کړي یا هم ویشلي، ارقام لري؟
زما سره اوس داسې موجود نه دي، خو تقریبا در شپېته زره زیات کتابونه ویشل سول تیر کال.
او په دې برخه کې ځینې نور فعالان هم ستاسو سره همکاري کوي، لکه متی الله ویسا، عطا الله ویسا چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې زیات فعال دي، زیات ولایتونو ته سفرونه کوي.
موږ ټول کار په دې چلیږي، موږ کتابونه چاپیږي د هوپو د خواڅخه په کابل کې. دغه همکاران چې په دغه سیمو کې دي، لکه متی الله ویسا او د دوستان او مسکان لابیری، صابر حسینی په بامیان په خوا کې، نو دا ټول همکاران چې دي د دې په ذریعه دا کتابونه ویشل کیږي. او د دې سره د مثال په افغانستان کې ډاکټر فرید بزګر او نور داسې د دې په سیمو کې خلک ورسره په تماس کې دي چې د دې څونه کتابو ته ضرورت شته، کوم سیمو کې پکاریږي.
بله، د کتاب ترجمه او چاپ او بیا ویش خو مصارف غوړي، دغه اداره د ټول مصارف پر غاړه اخلي او د کتابونو په بدل کې د خلکو څخه پیسې اخلي؟
په افغانستان کې خو دا کتابونه مفت ویشل کیږي، د دې ټول ډونیشن بیس باندې دی. په امریکا او په ټول دنیا کې د دې سره کومکونه کوي، د یونایټیډ نیشن د خواسته کیږي، نو دا بیا کومکو په پترس کې دا کتابونه چاپیږي، بیا په افغانستان او په نورو ولایتونو کې ویشل کیږي.
تاسو په افغانستان کې لمیشتو نورو لیکوالو څه غوښتنه یا څه هیله لري چې په دې برخه کې ستاسو سره همکاري کولای شي؟
موږ خو په همه کوشش کوو چې مثال په داسې ژبه یا په داسې طریقه سره کتابونه چاپ شي چې هغه د خلکو په ژوند کې مثال د دې په درد وخوړل شي. کوشش مو دی چې مثال نورو معلمینو ته ټریننګ میسر شي چې هغه نورو خلکو ته ورشي.
د پاکستان په سندھی حالت کې د موهنجو دارو لرغونی خار اثر د بیغوري لواجی د تخریب لګواخ سره مخ دي. د لرغون پوهانو په باور دا خار 5000 کلن لرغونتیا لري، او د اوس وخت پاتې اثر د دې کارندوی کوي چې په خپل وخت کې ډیر پرمختللی وو. دا چې موهنجو دارو اوس په کوم وضعیت کې دی او پاکستان د دې لرغونی خار د پاتې اثرو د ساتلو لپاره څه کوي، صفی الله ستنګزی په اړه راپور جوړ کړی، په مور ته راړوم.
د مړیو دره یا د موهنجو دارو ښار د حضرت عیسی مسیح میلاد شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ شوی و. دومره پرمختللی و چې ساره یې په اوسنی پاکستان کې هم نه لیدل کیږي. دا سیمه د اوسنی پاکستان په سند ایالت کې پرته ده. له ورانو دیوالونو هاخوا نور څه پکې نه دی پاتې، خو لرغونپوهان وایي همدا وران دیوالونه د دې ښکارندوی دي چې په خپل وخت کې د پرمختګ یوه زرینه پاڼه اړولې وه. په هماغه وخت کې دغه ښار د اوبو منظم سیستم، د اوبو له سیستم سره جوړ خاکندازونه او د ژوند نورې اسانتیاوې لرلې. لرغونپوهان له دې په اندېښنه کې دي چې د کراچۍ شمال ته پروت د لاړکانا په سیمه کې دغه ښار آثار که ونه ساتل شي له منځه ځي، او نور به د مصر او نورو لرغونو سیمو په څیر سیلانیان نه وي پرې مات. د فرانسې خبري اژانس دی او جرمني لرغونپوه ډاکټر مایکل جانسن په حواله ویلي، موهنجودارو لرغونی ښار په داسې سیمه کې پروت دی چې اوبه او تودوخه زیات دي. که یې مخه ونه نیول شي دا ښار په کنډواله اړوي. اخو د پاکستان د ټکسلا ښار د موزیم مسؤول ناصرالله دند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د موهنجودارو ښار د آثارو د ورکېدو لاملونه داسې بیان کړل.
دلته په دې علاقه کې د اوبو سطح ډېره اوچته ده، نه دې وجې نه چې دی نو دې ته ډېر زیات لکه خطره ده، او دلته دې دا کم لکه دی کې دا خخته چې لګېدلې ده نو دې د دا سیم کوي دا لکه مطلب دا دی چې خرابېږي وړوکېږي.
د موهنجودارو د له منځه تلو یوازیني دلایل اوبه، تودوخه او د چارواکو بېغوري نه ده، بلکې خلک هم د یادې تاریخي سیمې لرغونتیا ته له پام پرته کله کله ګڼه ګوڼه جوړوي او اورلوبې او ګډاوې پکې کوي. تیر ځل 2014 کال چې ګڼ شمېر خلک په دې سیمه کې سره ټول شوي وو، اورلوبه او ګډای وکړه چې د لرغونپوهانو له انتقاد سره مخ شول او ویې ویل په دې سیمه کې داسې کارونه د یو ناروغ په بستر د ګډا په څیر دي. د سند ایالتي حکومت چې د دې سیمې د ساتنې مسؤلیت لري ژمنه کړې وه چې د ورته اورلوبه او ګڼې ګوڼې مخنیوی به کوي. د پاکستان حکومت د نړیوالو د پام د جلبولو لپاره هر کال یو نړیوال کنفرانس وربولي او پکې د موهنجودارو د خوندیتوب لپاره له هغوی مرسته غواړي. اوس وخت لرغونپوهان له بېلابېلو هیوادونو د موهنجودارو لیدلو ته پاکستان ته ورځي، او د ټکسلا ښار د موزیم د مسؤول ناصر الله په خبره دا سیمه په پاکستان کې د سیلانۍ کار رنګین کړی دی.
ډېر زیات پیدا مند دی، مونږ سوچو کو کنه نو زمونږ د ټوریزم په حساب باندې چې وینو لکه مونږ خپل پدې لکه مطلب دی ته اوس هم تاسو ته پته چې لږ سیکیورټي حالات په عمل کې د 1300 کالون نه چې نو لکه خنري دا غي په وجه لکه ډیر زیات خلک ناراضي. خو بهرال بیا هم د مانجودارو د لیدوله چې نه د ګرد نه نه خلک راضي، سکالرز راضي، ریسرچ سټوډنټس راضي.
په جړین د ورکې د موهنجودارو اوسیدونکو 15 میلیونه او د ویسکانسن په هانتونی وغړي جانټن مارک کینوور په خبره د خلک د خار پاکۍ ته سخت لیواله وو. لدې سیمې تر ټولو لوی ودانۍ چې له خاورو موندل شوې کومه ماڼۍ یا مندر نه، بلکې یو عمومي حمام دی. موهنجودارو د پاکوالي او پرمختګ تر څنګ د سوداګرۍ یو لوی مرکز هم بلل کېده. اوسپنیز او خټین مهرونه، سکې، ستاندارد ډبرې، سره زر او ژیړې ګاڼې، لوبو وسایل او د ژوند نور اړین توکي د همدې سیمې له برکته پاتې دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په افغانستان کې هر کال د غوایي د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د کتاب ورځ لمانځل کیږي، د کتابونو نندارتونونه جوړیږي او خلک د کتاب لوستلو ته هڅول کیږي. سږ کال هم د غوایي د میاشتې په 15مه نیټه دا ورځ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا په بابر بڼ کې ولمانځل شوه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ویان په وینا دوی غواړي د دې اونۍ تر پایه په مختلفو سیمو کې څو نور داسې نندارتونونه هم جوړ کړي. زموږ همکار همایون هیواد په همدې اړه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ویان محمد صابر مومن سره مرکه کړې ده. پام ورته راړوم،
د غوی د میاشتې وروستۍ ونۍ د کتاب او کتاب لوستلو د ونۍ په نامه باندې هر کال د اطلاعات فرهنګ وزارت د رهبرۍ لاندې لمانځل کیږي. یوازې یو توپیر چې سکال د نورو کلونو سره لري هغه دا دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د محترم سرپرست جلالت ما پوهان محمد رسول باوري په مستقیم هدایت سره لومړۍ ورځ د کوشنیانو ادبیاتو ته ځانګړې شوې چې زمونږه د هیواد د ادبیاتو یو غوښنه برخه ده، او په دې وروستیو کې له بده مرغه چې له فکر څخه لوېدلې ده، خو ولې اطلاعات فرهنګ وزارت لومړی ورځ همدې ته ځانګړې کړله تر څو زمونږه کوشنیانو ته هم د یو روحیه د مطالعې او د کتاب لوستلو ورکړل شي. تاسو ولیدل چې د ولسمشر په پیغام کې هم پر دې باندې تاکید شوی چې د کورنۍ له لورې دي کوشنیانو ته هدایت وشي، د هغوی د تشویق شي د کتاب لوستلو ته، هغه کوشنیان چې هغوی مطالعه نشي کولای د کورنۍ له لورې دي او کتابونه ولستل شي تر څو دوی د کوشنیوالي نه د کتاب لوستلو سره عادت شي. موخه د ونی څخه دا ده چې په هیواد کې د کتاب لوستنې او کتاب لوستلو فرهنګ پیاوړی شي، زمونږ ځوانان وهڅيږي چې کتاب ولولي، مطالعه وکړي، او مهمه دا ده چې د څېړنې وکړي. موږ په بیلابیلو برخو کې څېړنو ته اړتیا لرو، او د یوازې څېړنه د مطالعه او د کتاب لوستلو او د کتابتونونو له لارې نه چې ځوانان وته لاسرسی پیدا کړي څېړنې کېدلی شي.
په دغه نندارتون کې چې تاسو جوړ کړی دی، یوازې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کتابونه دي کنه د نورو خپرندوی ټولنو کتابونه هم دلته شته؟
زه باید په دې برخه کې له څو بنسټونو څخه مننه وکم چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره برخه اخیستي، چې هغه د ګویټا انسټیټیوټ دی، د سیف د چلډرن اداره ده د کوچنیانو د ادبیاتو کور دی او همدارنګه د خصوصي کتاب پلورونکو اتحادیه ده. بله دوی لمونږ سره پکې برخه اخیستې ده او دوی خپل کتابونه چې د نهادونو د بنسټونو چاپ کړي دي دلته راوړي دي او نندارې ته وړاندې کړي د کوچنیانو لپاره چې چون لومړی ورځ ده او دوهمه ورځ به د کابل په پوهنتون کې لمانځل کیږي چې هغه کې به عمومي کتابونه وي ټول کتابونه به وي هلته به د کابل پوهنتون په عمومي کتابخانه کې یو عمومي نندارتون وي او دغه نندارتون په ترڅ کې به دا لمانځل کیږي.
له دې نندارتون ورها خوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطالعې د فرهنګ د غوړېدو لپاره نور څه پلانونه لري؟
یو زمونږ عمومي عامه کتابخانه ده چې دلته په کابل کې ده د کابل په بیلابیلو ناحیو کې مونږ عامه کتابتونونه لرو همدارنګه په ولایتو کې په ټولو ولایتو کې کوم چې په اطلاعات فرهنګ پر ریاستونو کې کتابتونونه شته او هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې هلته زمینه مساعده ده هلته هم مونږ کتابتونونه لرو. مونږ د رسنیو د لارې نه د بیلابیلو رسنیو له لارې نه دا پیغامونه استولې دي چې څنګه په هیواد کې د کتاب لوستنې فرهنګ پیاوړی کړو. همدارنګه اوس هم زه ستاسو د رسنیو د لارې نه په ټولو ځوانانو باندې او په ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې یوازینی شی چې په تنهایی کې له سړي سره ملګری وي هغه کتاب دی او د کتاب له لارې او د مطالعې له لارې نه موږ کولی شو چې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې فکر وکړو او همدارنګه د عامه ذهنونو په روښانولو کې کتاب او مطالعه له موږ سره مرسته کولی شي.
یوانی وکدا ده چې هغه کتابتونونه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرانیستي دي پخوانی دي او کتابونه هم هغه پخوا چې ورته راوړل شوي نوي شوي نه دي او دغه کتابتونونه ډېر غني نه دي. آیا داسې یو پروګرام هم شته ده چې دغو کتابتونونو ته نوي کتابونه چې چاپېږي هغه هم راوړي؟
موږ هر کال د کتاب اخیستلو په برخه کې د سکالې په ځانګړي ډول په سکال کې موږ د دې لپاره ځانګړي بودجه لرو چې سکالې به کتابونه رانیول کیږي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیلابیلو کتابتونونو ته بستول کیږي. دوه ګټې لري، یو دا ده چې دا کتابونه به د خصوصي کتاب پلورنځیو څخه رانیول کیږي چې هغوی ته به هم بازار موندنه وشي. بل دا ده چې دا به زمونږ کتابخانو ته ولاړ شي او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله دغه به نوي کتابونه او دغه نوي کتابونه به زمونږ ځوانان به ته لاسرسی پیدا کړي.
یو شمېر مدني ټولنو او ځوانانو په دې ورسره کې په خپل ولایتونو کې عامه کتابتونونه پرانستل او دوی کتابونه ورته راټول کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دغو ځوانانو سره مرسته کوي که کوي څه به وي؟
که په دې برخه کې څوک حاضر شي نو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ورسره بالکل همکار دی او د هر هغه څه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په توان کې دي مونږ یې نه درېږو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
څومره د وړاندې افغان ومسل خاغلی عابد د خپل نری سفرونو په لړ کې د کندوز ولایت ته سفر کړی وو. خاغلی عابد له تیری و کال راهیسې خپل نری سفرونه پیل کړي چې په مونولوګ شکل ډرامې تمثیلوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس چې څه موده له مخه یې کندوز ته سفر کړی و هلته یې له خاغلی عابد سره مرکه کړې ده. تاسو تر مرکې وروسته د خاغلی عابد د تمثیل یوه برخه هم اورېدلی شئ.
هنری سفر زما د هغه سفر نوم دی چې کله له پوهنتون فارغ سلم له ځان سره مې دا تصمیم ونیو چې زه باید د خپل هنر څخه خپل ولس برخمن کړم. نه دا چې زما به احسان پر دوی وي بلکې د دوی به پر ما احسان وي، حق دی. دغه سفر کې مې یو ډراما د جاسوس تر نامه لاندې تر فوکس لاندې ده او په ټولو ولایتو کې د هنری سفر په درشل کې اجرا کوم. نو هدف دا دی په دې کې چې لا ترسو بل تخشینو ترسو پوری به کار نه کوو، ولی به خبرې کوو، خبرې به څه وخت عمل ته راباسو، څنګه به د ماشومانو حقوق مراتوو، په څه ډول به د ښځو درنښت ته توجه کوو، څنګه د انسان ارزښت او انسان تور وپیژنو. هدف دا دی په ډرامه کې په مجموعي شکل او ډرامې خپل د ډرامې شکل مونولوګ دی. مونولوګ یا د مجبورت لمخې او یا د یو تعداد ظرافتونو په خاطر مونولوګ ټاکلې دي، ځکه چې لاتروزه پرې ډېرې کسان رضاکار کار ته زړه نه ښه کوي، همدغه واجه باندې. نو کندوز ته مې هم د هنري سفر په درشل کې همدې واجه مې کندوز ته سفر کړی.
عابد صاحب، دا راته ووایه چې تر اوسه پورې کوم ولایتونو ته سفرونه کړي دي، او دغه کومه تمثیلي ټوټه چې تاسو ویلې چې د جاسوس تر نامه لاندې دا مې ترتیب کړی او په ولایتونو کې اجرا کوم، د خلکو استقبال څنګه و تاسو څخه؟
لومړی خو شپږم ولایت دی کندوز چې راغلی یم، او اوومه اجرا ده، ځکه په زابل کې مې دوه اجراوې وکړلې. له هلمند مې را پیل کړل تر کابله، له کابله تر کندوزه، او انشاءالله د هیواد ګوټ ګوټ ته بزم، او د خپل ولس دا دردېدلې کړېدلې خاموشه چیغه برسوم تر دوی پورې، او بیا وروسته له دې طریقه تر دنیاوالو او هغه څوک چې د بشر د حقوقو دایې کوي. نو زه به څه ووایم، خو دا ولس داسې ولس دی چې که سړی په 100% کې 1% مینه ورکړي، 1% رښتیا ورته وایي، 1% په صداقت خپل کار ته ژمن واوسیږي، نه نیوي دا ولس ورپوره کوي. نو زه چې هر چیرې تللی یم، دې ولس نه دا چې زما استقبال به نه کړي، بلکې تر خپل وس او تر خپل اندازې زیات احترام کړی دی.
عابد صاحب، د روسیې پښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې په اوسنیو شرایطو کې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې یعنی د افغانستان په داسې حساسو شرایطو کې او نازکو حالاتو کې تاسو چې کوم تمثیلي ټوټې اجرا کوئ، تر کومه چې ما کتلې دي تر ډیره پکې د ملي والی پیغام نغښتی ده، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې دغه ډول تمثیلي ټوټې یا په ټوله کې د هنري آثار یا دې ته کمپاین کول یا کار کول دا څومره کولای شي د ولس پر روحیه باندې مثبت اغیز وکړي؟
لومړی خو زه د یو ممثل په صفت، نه داسې یو ممثل په صفت چې لا تر اوسه پورې په د هنر په جستر جهان کې یو ټکی هم نه یم، خو لومړی ځان اصلاح کول، ورپسې خپل هنر ته درناوی درلودل، له هغه وروسته خلکو ته په داسې یو شکل څه بیانول چې واقعا تا زحمت ایستلی وي او پر خلکو تاثیر ولري. طبیعي خبره ده، خلک ستړي دي، سخت سړی دی، سخت نزورېدلې دي، په ډېر یو بد حالت کې قرار لري. دې خلکو ته چې ما مخې درته وویل چې یوه د مینې خبر ورته وکړي، یوه د یووالي او اتفاق خبر ورته وکړي، خو په صداقت یې ورته وکړي، ضرور تاثیر ورکوي، نه دا چې تاثیر ورکوي بلکې عمل ته مخه کوي.
څومره ډېر سمفونه دي، یو دوه درې اته لس دولس، حساب یې راسه غلط کړي. عجب زایم مایم دی اخنیا فرانسین دوی مالی وی وی نه اخنیا بازی کی
تو کی تو مخاش پایم دی اشکم زال نه کی
زایم مایم صاحب ما برش دی مایم صاحب چپلک سوک نغلا کی ما چون غلا کی غلط ونه درسی میجی تا غزای سامنے مایم صاحب تلاری ما خوزه ده ما قطار فزمه وام زدن تک شنم سکی خبر نه پیژ یکی زای راک تک تر واسه گژه یکی در واسه گژه خو نه تک در واسه گژه خو یکی در واسه سکی یکی در واسه گژه خو تا این است خو چی چی پانا بج کای زاری ما یم صاحب صدی تو بر پما کار لری چی چی پانا بخیرانی بی بجزی ما یم صاحب تو بر تو ولاری ده ما تا تخیرانی نو موږ خواران ته څه در کوم خرم کنه ما جنوم پرې کوم څوکي څه در کوم را ما جنوم پرې کوم په خپل ځان څه در کوم ته خراب یې څه جدي خپل به دي خاط نه یزدا زما زده دي خمر یې په ناس نه څه لیکل موږ په پروت خاط زده کړی دي ته نو ورته جن کې ته لیک شاته واڅه ته واڅه ته 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 نو ته لیکم باندې ته مو غواړې تناری اما وا خطر اس خراقی چی بر تنی دی تو خط نی کنی دی چپا می نادی نی کنی داج کتاب چال ما تو چی جای بر در کوما تا کلام ما یم صاحب دا چی شنی کیتا تو ساری سے دای مخ تو بلا داش کی بیا داش کی خلا خطا باش واز ما یم یم تا خود در چال دادی خط خر سو کی کی سمد ما یم صاحب شنام ما هم نه دی ویش دا قصه ده
دغه څنګه
څه وګورم ازي چې
شي حزيري واس په پیاس ولا حال شاګردانو نه ما چې پکښ نه کې سم د چپیرم یې سانو ترې لای دی نو هغه سانو دی سم د پرا پاتو مایم تاسو سانو میات دی احمد ته ما درو نو ما احمد مایم صاحب زما نوم په کتاب کې ولیکه زما د دې مکتب خوښ دی زما مکتب شروع کوم مایم صاحب وا ویلې مې دی لږ مې ویلې دی څومره په کلی کې خو هغه بیا خلک وسوځي خلک ویل چې موږ په کلی کې د پارو ځای نه پرېږدو څومره مایمان کرده مسلمانان لمونځونه کوله شاګردان د کلی خلک وو یا زه بل سیم ته نه ځم دا وسې مایم مې دوه دا باندې بیان واره تاسو ځلی مو کښه فرانې واله دا باندې خوش کړو په دا وسې مایم بیا ورته ور وسره مایم ځما به دغه سیم کې چنه و ځانم لیکیا مایم ځم زمانم تو رای دی ولارسم تو آره ما اخو مایم صاحب داد را توایی و ولارسم پلارمی در جیر نازر تو جان بودی مایم صاحب پر پلار داستی گرانیم از ما پلار بیش سرائی دی هر چیز چیزی ما اون سر بیایی چکل پر لیر زاد از چیز استری سم و از پلار دام زستری سرم ما پلاری بشاکی دایز خون کیر در پلار بشام مایم صاحب لا هر شی را رانیسی شاتمی بیایی چپلکی کالی صدری در خولی ها بلا را رانیم مایم صاحب رز در پلار سر باخت و لارم پلامی پا باخت کار کوا خلق رالا پلار اولو والی یبشی و لاسون رو تلل ما زاری ورده کوالی شوتر و لگدم لاسون میور مچپل سما پلار نیل کوا اخیر از ما مقتبه دو من چرا حلال که
اوز دی و لنده که توار دی وگما جبار خیل استودیو تر آغالی وای دا داسی چا نکل میرا وڑای چه دا دنیا اسرا و سپینه نو پکار رازه وگ بشو وگ میتا
د هند خلکو یو کیسه ولیدا تر کانو د وادن وکړای یوازې اوسیده او ټول ورځ به یې په کار تیروله ولیدا ډیر ساده ژوند کاوه خوراک څخه هر څه یې ساده وو نو کومې پیسې چې ګټلې ډیر لږې مصرفې دي یو ورځ یې پام شو چې هغه مرتبه ډک شوې دی چې د پکې له مصرفه زیاتې شوې پیسې اچولې ولیدات لزانه سره فکر وکړ مرتبان باید تشکرم مرتبان یې زرګر ته یووړ د هغه مخې ته یې تشکر او بیا یې ورته وویل چې د دغو پیسو په بیا و خیرات جوړ کړه زرګر ورته د سرو زرو یو ښکلی وخی جوړ کړ خو ولیدات ته فکر پیدا شو چې وخی به څه کوي یو سوداګر یې ولید چې د اوښانو د یوه کتار په سر کې روان وو اوخان په رنگا رنگ مالونو بار وو ولیدات له سوداګر پوښتنه وکړه دا چیرته وړي سوداګر ورته وویل د پاچا ماڼۍ ته یې وړم دا مالونه شهزادګۍ غوښتي دي ولیدات ورته وویل کیدای شي دا وخی هم شهزادګۍ ته ورکړي هغې ته به ووایي چې دا ستا لپاره د ولیدات سوغات دی سوداګر وخی شهزادګۍ ته ورکړ د شهزادګۍ وخی ډیر خوښ شو او په بدل کې ولیدات ته په یو اوخ بار تر ګردو خبرې کوم واستول سوداګر چې په وریخم بار اوخ د ولیدات د جونګړې مخې ته چوکړ ولیدات ورته وویل په دې به نو څه کوم سوداګر ورته وویل بل چاته یې په سوغات کې ورکړه ولیدات وویل مثلا چاته سوداګر ځواب ورکړ مثلا د کیش سلطان ته ولیدات هم داسې وکړل سلطان ته بهترین او بریخمو سوغات ډیر خوشاله کړ او په بدل کې یې ولیدات ته تر ګردو غرشبک آسونه واستول ولیدات آسونه شهزادګۍ ته ډالۍ کړل شهزادګۍ له خپلې سیلۍ پوښتنه وکړه دا ولیدات څوک دی او ولې ماته سوغاتونه رالیږي شاید یو داسې څوک وي چې تا ته به د خپلو شتو زور درښکاره کوي یو داسې سوغات ورواسته و چې بدل یې درنکړای شي او غرور یې مات شي شهزادگی پشلو کچرو بار سپین زر ورواستول. ولی دا چه دا دومرشتو عرضو من نوو دا سپین زر و بارونه دا کیش سلطان تولیگل. سلطان لخپل وزیر پختنه وکړه دا ولی دا چوک دی؟ اولی ما تا سوغاتون را استوی. وزیر په زواب کې وویل شاید یو داسی چوک وی چی تا تبا دا خپلوشتو زور در کاره کوی. دا تا داسی سوغات ورواسته و چی با دلیه در نکره شی او غرور یه مات شی. سلطان ولیدات تا شل کارتن اگران با یغمی ولیگل چی ولیدات همغسی سرغج شهزادگی تا واسته ول. شهزادگی چی دی سوغاتونو وار بوار حیرانه کری و فیصله وکړه چې ولیدات به له نږدې ګوري. نو لخپلی وی نو کری سره په پټه راوبته او په پوښتنه یې د ولیدات ځای ته ځان ورساوه. ګوري په یوه ساده جونګړه کې یو غریب سړی اوسي. شهزادګۍ او نوکر یې د ولیدات د غریبۍ په کور کې په حیرانۍ سره شاوخوا سترګې غړولې چې ناڅاپه په دنګ آس پور یو ښکلی ځوان را پیدا شو. ځوان چې جامې او کړوړې یې د پاچایان وو د ولیدات جونګړې ته ودرېد. دا یې د کیش سلطان و چې د شهزادګۍ غوندې د ولیدات د لیدو تلوسه ور پیدا شوې. د سلطان او شهزادګۍ چې څنګه سترګې سره ولګېدې په یوه او بل یې زړونه بایلودل او له معمولي تشریفاتو وروسته یې واده سره وکړ. ولیدات نو اوس ډېر مشهور سړی و. هغه په دواړو دربارونو کې د اوسېدلو غوښتنه نه وه منلې او خلکو یو بل ته ورمعرفي کاوه چې دا همغه سړی دی چې تر دربارونو یې خپله جونګړه خوښه ده. سلطان او شهزادګۍ چې نوی ژوند پیل کړ فیصله یې وکړه چې ولیدات ترکان ته له سرو زرو ډک صندوق ورواستوي، خو دغه صندوق هیڅ وخت ولیدات ته ونه رسید، ځکه د چې د سرو زرو د صندوق اورېدلی وو د سلطان او شهزادګۍ د کسانو تر رسېدو د مخه په پټه له کلي ووت او هیڅوک پوه نه شول چې چیرته ولاړ.
ځوان شاعر ذبیح الله بیان د دولسم ټولګي زده کوونکی دی او له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د یو کتاب شاعري کړې خو کتاب یې لا نه دی چاپ کړی. دا چې ولې خپل شعرونه نه چاپوي او څه ډول شاعري کوي دا به په دې مرکه کې واورئ چې له ښاغلي بیان سره مې کړې ده. بیان صاحب، څومره موده کې شعر لیکئ؟
درې څلور کاله کې.
په دې درې څلورو کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟ یو کتاب شوی ده.
کتاب خو انتخاب پکې کمی، تقریبا سل یو سل لس یو سل شل شعر.
او دغه شاعرانو ته چې وایې چې څومره شعرونه دې لیکلي بیا شمېر در وښیي بیا وایې انتخاب به پکې کمی، دغه انتخاب تاسو خپله کوئ بیا که په بل چا کوئ او که دې ته ګورئ چې چا وستایل هماغه انتخاب ده؟
نه، زه خپله چې کوم شعر باوري ما نو انتخاب خپله کوم، نور ملګری بیا هماغه شعر ته ډېر دغه کوي توجه کوي او تشویق راکوي.
شاید دې منتخب و شعرونو نه دي، یو راته ولوله.
یو غزل دی وای: ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماښام دی، ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماښام دی، ما سره لاسونو کې لینده ده او ماښام دی. او پیره دستګیره دا ته څه پلتې وایي، پیره دستګیره دا ته څه پلتې وایي، مخ ته مې ښه تریخه آینده ده او ماښام دی. او وخت دغه مجبوره کونډه دې حالت ته اړ کړه، وخت دغه مجبوره کونډه دې حالت ته اړ کړه، دا د وبړستنه کې ګینده ده او ماښام دی. او ما سره لرې مینه اوس دې ځواب نه لرم، ما سره لرې مینه اوس دې ځواب نه لرم، ځکه دا خبره سنجیده ده او ماښام دی. او پیغله زندگی ګوره ونه چیړې بیانه، پیغله زندگی ګوره ونه چیړې بیانه، سر نه تر پخو پورې لمده ده او ماښام دی.
ډېر عالی. دا پیرانو سره خو خلک ډېر احتیاط کوي، تاسو په دې خپل شعر کې د پیر وینا اپلتی بللی دی کنه، څه فکر کوئ دا به څنګه وي؟ دا خلکو ښه ولګېږي که؟
بالکل، دا په چا بد تاثیر کوي، خو دلته ما د پیر نم دا د فالوین کی کنه، مطلب دا
زیاتره خلک پیر نه ده. پیر خو مرشد ده څوک چې د وی برخي څختنی
ها
سفیان خو په دې نظر دی
ها
او دای بیا دغه مریدی کوي
ها
د خوشحال بابا پیرو د حمزه بابا پیرو او غیر ډیر په درناویات کړی دی اما ستاسو پیر چې وو دا سیو پارا لستاسو منظور ل فالیدون کې نه
ها بالکل
تاګه بیا اصلاح کړئ تاسو په شیرونو کې ډیر خبرې نوې دي څه چل کوي تاسو د نوې مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې دا مختلف لارې لري چې د سړی هغه معمول انداز چې د خلکو سره آشنا دي هغه مات کی د شعر یو کمال داده چې ناشنای یا د ناشنا محیط سره مخامخ کی یا لایو ناشنا فعل سره چې حالت یې مورد نه یی لدی سره مخامخ سی په شعر کې یا لایو ناشنا تصویر سره دا سی حالتونه یی چې د دې لپاره مختلف لای دي تاسو خپل څه کوي
زه خپل خو دا مونږ استادان زیاتره په دې دغه دی کنه وای چې تیر تاریخ په لولو باندې خو مخ بم ترناړو نو زه خپل غواړم نوی ذهنونه مطالعه کړم نوی شیان مطالعه کړم همداسې شعرونه زه ځینې ګورم کنه خلک ځینې شاعران زلفې د مارانو سره تشبیه کوي زه غواړم چې نه دا هغه تشبیه کړي باید زه یې تشبیه نه کړم زه کوم بل نوی چې سره یې تشبیه کړم نوی نوښت پسې ګرځم زیاتره وخت او ځوانانو ته مې همدغه توصیه ده چې د بل چا تقلید دې نه کوي کوشش دی وکړي د ځان یو فکر د خپل دی خپل ژوند کې دی فکر وکړي خپل ځان کې اتمن د دوه کسو ژوند سره یو شی نه د یو چا کیسه به ویلې د بل به ویلې نو کوشش دی وکړي د خپل کیسه وړاندې کی په نوې ډول خلکو
یعنی ستاسو منظور دا چې هر شاعر دی خپل تجربه ته
مخه
کوي خپل خونو چې څه ویلې دی خو د هغه احساسات دی د هغه تجربې دی موږ دا خپل روچې خوندور نواخلو
مل
او دا بیا خنه ده چې هغه عین شی تکرار کو
بالکل د مطالعه لاري د ځان یو څه نه دغه کی کنه د څه نه زده کی تجربه چې سړی خلی د بل چا د کار یا عمل نه به تجربه اخلي دماغ نه ګټه پیږي بچی را دا کار د سم کړي یا ناسم کړي دی دای بیا خپل تجربه کی چې هغه ته ګوري چې هغه دا کار بالکل سم کړی یا نه غلط کینو دا بیا په خپل هغه کار سم عمل کی کنه خپل تجربه بیا نوی باندې وړاندې کی
نظمونه ډیر لیکي که غزل
غزل می ډیر لیکله تقریبا یو کال شې دا نظمونه ملیکم
په خپل غزلو کې کومه یو ډیر خوښه
خپل غزلو کې نو یو غزل دې سنوا دی وې نوې کال دی هغه نشته باران نوري نوې کال دی هغه نشته باران نوري صبد حال له هغه نشته باران نوري بیا هغه پر روزګنې صحنه تکرار شو رب تسوال له هغه نشته باران نوري او زړه می وای د مالیار ګلان ټول دروړ خوبال له هغه نشته باران نوري او سړک باران کې راخکاره پړنګ دیوال و سړک باران کې راخکاره پړنګ دیوال و پړنګ دیوال له هغه نشته باران نوري او تاو پختی چې وی هجر لکه څنګه تاو پختی چې وی هجر لکه څنګه دا مثال له هغه نشته بارانو
نو ډیر علی دا زموږ تصویرونه هم چې په شیرونو کې دي نو وینې دي دا هغه سې دي لکه خلکو چې لکه هر چا چې اورېدلې یعنی زموږ ډیرو شاعرانو د تکرار له وجې متاسفانه هغه شاعرانو ته چې واقعا یې نوښت کړی و ځینې نوي تصویرونه ایجاد کړي وو په شعرونو کې هغو ته یې تاوان اړولی دی نو ستاسو په همدې غزل کې داسې تصویرونه وو لکه څوک چې عکاسي کوي او زموږ د خپل محیط تصویرونه وو فرضاً باران او بیا په دیوال راوړېدل یا دا داسې څه دي چې د سړي سترګو ته درېږي زموږ د په پخوانۍ شاعري چې یو نقد کېږي البته په مجموع کې تنه د پښتو نه په دري او پښتو په دې په دواړو کې وایي چې یوه ډېره برخه یې په محرومیتونه دي بل انتقاد چور باندې کی یا وای وای د دا شاعری پخې پرځمکه نه دی په خیال کې به جوړه یې په خیال کې به انزوره یې خو نن سبا تمایل دی ته چې علاوه دی چې سړی خپل تجربه باید بیان کی هغه تجربه باید محسوسی باید احساسی او که یو څوک وغواړي په ژوند کې دغسې یو شی تجربه کې هغه یوه شیرینه شیبه چې ده شاعر اخیستې ده جالبه ده، یعنی اوسی کولی دغسې یو شی تجربه کې. البته زموږ په پخوانی شعر کې دغسې دغسې ته ډېر کم دي، یعنی خوشحال ډېرې دغسې شیبې انځور کړي دي، له خوشحاله وروسته به مې خو دومره ډېرې نه دي لکه خوشحال چې کړي دي. تاسې د خپلو شعرونو تصویرونو ته چې کله یې لیکئ څنګه یې کوئ؟ ډېرې هغه خیال ته توجه کوئ، محسوسوالي ته یې توجه کوئ، کوم مسایلو ته ډېره توجه کوئ؟
زه خپله دا تصویرونو پسې دومره ګرځم هم نه، خو شعر په وخت کې تصویر بعض ځایونو کې نه راځي. تصویر هم داسې خیالي بڼه مې او ریښتینی تصویرونه مې کنه دې شعر کې تاسو ویل زما دی باید کې تصویرونه، نو دا د ټولنې یو انځور چې وړاندې کول دا هم ښه خبره ده کنه چې وړاندې شي. لکه اوس زموږ زیاتره شاعران په نورو چاپېریال پسې تللي دي، دا خپل دغه یې پرېښی دی، ټولنې یې پرېښی ده. زه وایم که همدغې خپلې ټولنه کې دا تصویرونه راټول کړو، شعر ته یې راوړو، یا په خیال بڼه یا په ریښتینې بڼه چې کوم کارونه کېږي که نه، نو دغه وړاندې کې دا به ښه خبره.
زموږ په شعر کې دا ګودر چې ده دا دومره تکرار سو چې اوس زه په کوم شعر کې دا خپله وګورم نو زړه مې نه کېږي شعر ولولم، دا بس چې ډېره تکرار سو. له ګودر علاوه شاید داسې ځایونه یي تاسو چې وویل چې د خپل چاپېریال انځورولو ته ګوره، یو شی ده زموږ خواته نسته ده خو د مشرقي خواته سته ده، دغه بلۍ چې ده د دې ډېر کم ذکر زموږ په شعرونو کې راغلی ده، البته په لنډیو کې سته ده. دغه بلۍ هم یو ډېر شاعرانه ځای ده، او د دغه جلوې چې دي زموږ په شعر کې ډېرې کمې دي. دغه د خپل محیط مې درته وویل. له دې نه علاوه هم البته چې زور سره بلد نه یم، دا تنها د مشرقي د سیمې مې درته وویل، همدغسې به په نورو سیمو کې دغه د چاپېریال د انځورولو په خاطر پرته له ګودره نور هم دغسې ځایونه سته چې سړی باید انځور کړي. مهرباني یو شعر دې راته ولوله.
یو نظم دی نیازی صاحب وایي: یوه ورځ کې ملنګي بله ورځ کې تجارت، ژوندون څه معنا آشنا خلطانه عبارت، ګرځم سوی لغړن سوی لغړن، زه سیزلی یم وړې ستا د حسن حرارت، بې بنیاده زندگی بې بنیاده محبت، دلته ځان له ځانه هم پوره کوي خپل ضرورت، چا خوړلی خپل نظر چا ساتلی امانت، چا ورکړی چا له زړه چا کښتلی سخاوت، دنیا نه خوري په امید بیا نو جوړ کړي شرارت، دا ژوندون دی ښه ډېر سخت رانه غواړي مهارت، دې فانی جهان نه کړم بل جهان ته حرکت، له دنیا نه یم روان له دنیا نه په غفلت، زه له ځانه یم روان زه له ځانه په غفلت زه له ځانه په غفلت.
ډېره مننه. کتاب مو ولې نه چاپوي؟
کتاب نو تر اوسه مې ورته تصمیم نه دی نیولی، شعرونه مې دومره نه دي، مخکې مې ویلې چې انتخاب چې پکې وکړو ډېر کم دی، نو وخت به ونیسي، تر اوسه ورته دومره تصمیم نه دی.
بیان صاحب چا شعرونه ډېر لولی؟
شعر خو معمولا زه ځینې ټولګې د اوسنۍ ډېرې لولم، د استاد اجمل ښکلي د شاه سعود شعرونه ډېر مطالعه لولم، همداسې ښه شعر پسې ګرځم.
کورو مدان، ډېره مننه.